سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو مخه کده ساده رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته ادامه لري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني چپو تولش په منځني چپو نونس یو شاو 25 مترو او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني چپو تولش پګنوي مګوري دلای شي خبرونه په خبرونو پایرو تورخم لار نن یو ځل بیا د خلکو موټر پر مخ پرانستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو غړي خونی مشر خان جان لیکوزی ساده رادیو ته وویل د محمد ترانزیت لار 40 ورځې مخکې تړل شو ونن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانستل شوې ده بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرکې ادارې چارواکو د ساده رادیو مشال څنګه د ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه د تورخم لار د جنوري په 13 د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو روغانو څخه ویزیت د غختلو پر سر د اختلافونو لقبل تر شو تر پور لمخه لا تر خمس سره مهاله د دوړه هیوادون تر منځ نور ترانزیت لري هم پرانستل شوې دي پاکستاني چارواکو ماشالله دی ته ویلی چې د مارچ تر پای موټر چلونکو ته مهلت ورکړي سو د پاکستان ویزی واخلي دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ سخته کړې ده دا به نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترض افغان خوځو ته د سزا ورکولو لاس واخلي د سازمان پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د فعال منیجي صدیق شکنجي د راپورونو لقبل اندېښنه ښودلې په لیک کې ادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقي له خپل کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همدارس روغتیايي امکاناتو ته د لاسرسي حق محرومه کړی د بخښنې ریوال سازمان د خوځو د حقونو د دفاع لپاره د جر تر جره خوشی کېدو غوښتنه کړي په لیکه له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ او د خپل د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي طالبانو د بخښنې ریوال سازمان د لیک تر اوسه کوم خبرګون نه دی خوده بل پلو بیا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د خوځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په یو خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان له وی خو غاړي پر رسمیت پیژندل شي او بل خو داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خوځو پر زده کړو کار تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور د خوځو خپل سرو نیولو ته دوام ورکړی دی یو نامه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چپرونی خبر کړی د خبرې کړې دي په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلې دي د فرانس پریس خبرې ژانس د راپور لمخې پیښه هغه مهال شو چې له قطر څخه راستنه شوې یو کارګر په پیښور کې کور ته تر ستنېدو وروسته د بخاني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ پر خپل کور شت کړی دی د پیښور د پولیسو یو چارواکی نصیر فرید وایي پلار خپل زوی ته ویل چې د تحریک انصاف بیرغ لري کړی خو هغه مدلا د فرید په خبره ورسته د پلار او زوی ترمنځ لانجلوې شو په پایله کې پلار خپل یو دیرش کلن زوی د تومانچی په دزو واژه و تختید پولیس وايي قاتل چې د عوامي ملي ګوند له پلویانو څخه د یو مخ کې پر خپل کور د دې ګوند بیرغ لګولای وو د دوی تر تعقیب لاندې دی د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبروري د اتمې لپاره پلان شوې دي مخ کې لدی هم د تشدد ګڼ راپورونه ورکړ شوې دي او یو شمېر دکانداران د توندلارو اسلام پالو ډلې لخوا باندې خشوي او تندونو سکلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوی مسیالي دیوی وکټ په توپیر نیوزلاین ته وبایلله د دې لوبې په شاف خان لوبډلې وګټله او نوبړی توپ هنې وکړه چې د ټولو پاړو په سوځېدو سره یې په 21.3 مورونو کې یو نوی منډه وکړه د نیوزلاین لوبډلې هدف د 29 تورونو په دویم توپ د نه لوپاړو په سوځېدو سره پوره کړ دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویمه ماته د افغانستان نوبړی ماته له پاکستان خوړلې و د ویلو د چا د ګروپ پړاو روسي سیالي با افغانستان او د نیپال ترمنځ وی چې روانې میشتې په 20 منټه به تر سره شي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي نن د تورخم دروازه لاسروزنی زندروستا پرانستل شوه خدا چې په دغه لاسروزو کې افغان سوداګر ته څومره توان وخته
شخصا زه خپل چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه ورځې الله سره ورځې د لاس لاره بندو نو تقریبا یو 13000 په زیاته کم د تاوان خو ما ته رسیدل.
پرسته په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د بشري حقونو فعالان د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي. بشري د فعالان څوک دي؟ د طالبانو غبرګون د بخښنې نړیوال سازمان د راپور ته څه دی وړاندې درته وایو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د توقیف او بندیتوب په اړه باندې هم درته راپور لرو. له ایرانه څخه د افغان کډوالو د اخراج په اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیاتو ته هم تمشو. نور مطالعې به شته. ملتیا به واړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. د بارونکو موټرو او بي ویزلرونکو ناروغانو په وړاندې الیو لسرزنی بندیز وروسته د تورخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې تړلې ترانزټي لارې نن پرانستل شوې. بل بل یو شمیر سوداګر چې لتیرو یو لسرز رهیسی لزګره موټرې دواړو خواو ته باندې پاتې وي زادې رادیو سره خبرې کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورخته دي. تفصیل په دې راپور کې
د تورخم دروازه لا یو لسروزنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک او چرواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوريو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13 وخت ورکړل شي چې هغوی ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته ویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د باروډونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري. د په خپل شانته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دوه ملکونو په ځان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شول. تقریبا شل دیرش لکه ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستانی مقاماتو ته نقص رسیدل دي.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یو لس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورت هیڅ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندیدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 160 پورې موټرې بندې وي ازادي راډیو ته ویل
یو شپته یو پورې ګاډي مې هغه خوا ته ولاړ دی او د خونه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګرته په دې ډول شروع دی. زیان وخت دی خلکو ته زیان وخت دی. توان چې کم نس کم ماته وخت وي 15 میلیون شپږ میلیون پورې موته افغاني دا توان وخت دی. نو
د غراز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمی او انور افغان چې د غلام خان بندر للارې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي دوی ته د اوختو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته ویل
شخصا زه خپل چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه ورځې الله سره ورځې چې د لاس لاره بندو نو تقریبا یو 13000 په زیاته کم د تاوان خو ما ته رسیدل.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وګه چې په ملیونونو ملیونو ډالر د خلکو تاوان وشو. د افغاني تجارانو تاوان وشو. د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډیر زیات تاوان ورسید. د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسید. خپل زما تقریبا 144 متر مال پکې ولاړ او 144 متر مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړه کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2014 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړي او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی بخپل شناختی کارډونه او تذکيري کارولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا. دا بخندړيوال سازمان وايي د بشري حقوقو فعال منیجر صدیقی د طالبانو په زندان کې لشکنجه سره مخ ده. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک چې پرونی خبر کړی دی د منیجر صدیقی په ګډون د ټولو نیول شو معترضو خوځو پر وړاندې طالبان په زورواکۍ او ناوړه چلند تورن کړی دی. تفصیل امید زهیر ملاورو.
د بخنه نړیوال سازمان وای د خوځو د حقونو فعال منیج صدیقی چې له طالبانو سره زندانی ده، روغتیاي وضعیت خنه ده او طبي اسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي، منیج صدیقی شکنجه او ناوړه چلن سره مخ ده او ترڅنګي خپل کورنۍ او مدافع وکیل ته د لاسرسي حق نه لري. په دې لیک کې د طالبانو حکومت د استخباراتو له رئیس غوښتل شوی چې د خوځو د حقونو یاد فعال هر څه جربې له کوم قاعده شرط له بنده خوشی کړي او د کورنۍ په ګډون مدافع وکیل ته د لاسرسي حق ورکړي. په همدې حال کې د منیجی صدیقی او همکار او د افغانستان د معترض خوځو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل هغه په خه حال کې نه ده.
ګناهی منیجر تنها
د منیجر ګناهی وځي له جنسیتي اپارټایډ د طالبانو د غلطو سیاستونو او د خپل انساني حقونو لپاره مبارزه و. هغه اوس په دې ساړه ژمي کې د زرخی په زندان تر تورو تمبو شاته ده.
خای زندان هست.
اغلی بسیم منی چې د منیجی صدیقی کورنۍ ته له هغه سره د لیدنې اجازه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوې. منیجر صدیقی ول هغه معترض مېرمنه ده چې په افغان جون او خوځو یې د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې لاریونونو او اعتراضونو کې وانډه درلوده. هغه د 2023 کال د اکتوبر په 9مه په خپل سری ډول ونیول شو او د بخنې نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پر نه دی لګول شوی د دسمبر په 15مه د څرخی پلزندان ته لیکل شوی ده. د طالبانو د حکومت وایي انځبی غلام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه او له دې وړاندې هم د معترض خوځو د نیول کېدو او زندانی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو سره شریک کړي نه دي. خو د بخنه نړیوال سازمان بیا وایي لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی د خپل سخت دریزه سیاست په پایله کې معترض خځې په زور او خپل سری ډول نیولې، زندانی کړي، شکنجه کړي، غیر انساني او لسپکاوي ډک چلن یې ورسره کړي. د سازمان د هم ویلي چې طالبانو په پراخه کچه د نجونو او خصوصي بشري حقوق نقص کړي، د دوی د سیاسي مشارکت مخاینی ولې او په ټولنیز ژوند کې هغه لګډون منع کړي دي. هغه عمل چې امنیسټي انټرنیشنل د بیان ازادي سوري زغوندو او د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بولي. دا په داسې حال کې چې پرون یو نامه د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه راپور کې ولیکل چې د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د 1600 سرغړونو نیمایي لمندیانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي د ډک چلن په اړه دي. خود طالبانو د حکومت وایي انځبی غلام مجاهد وایي اعلامیه کې دا راپور ناسم وباله.
و امریدا چې د بخل نړیوال سازمان ویلي و د بشري حقوقو لفعلانو سره له هغې دلیل منیجی صدیقی سره د طالبانو په زندان کې شکنجه تر سره کیږي. بل په لوبیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خوځو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره یو لوی اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیالې په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د طالبانو دا چې دوی د رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي د په داسال کې د شدوی د خزو پر وړاندې د بشر ضد اقدامات کوي. تفصیل لسنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پټیل وی د خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره په یوې لوی اندېښنې د بدلیدو په حال کې دي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جنوري په 22مه واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو اقدامات چې د رسمي پیژندلو غوښتنه هم کوي امریکا ته د منلو وړ نه دي.
تر کومه ځایه چې په افغانستان او طالبانو پورې اړه لري، د نجونو او ښځو اړوند بشري حقونو نیمګړتیاو په ټولنه کې ورځني بشري بنسټیز حقونو سره د دوی یعنی طالبانو د چلن په اړه زموږ اندېښنې دي. دا هغه څه دي چې موږ طالبانو ته روښانه کړي چې زموږ لپاره د منلو نه ده، په داسې حال کې چې دوی د رسمیت پیژندنې په لور سفر هم کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د امریکا له مرستې څخه د طالبانو د استفادې د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ځینې تدابیر په پام کې نیول شوي دي څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې خپل درې میاشتنی راپور په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت د زده کړو، کار او تګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سری نیونو ته دوام ورکړی. په دغه راپور کې یونما دا هم لیکلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په نجونو او ښځو لګول شوي دغه محدودیتونه او خنډونه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی شوي دي. یونما د دغه راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت دغه موارد د اسلامي شریعت تطبیق بللی دي، خو د کابل ښار اوسیدونکي طاهره او د مزار شریف ښار اوسیدونکي مروه چې د طالبانو له بندیزونو اغېزمنې شوي د ژوند د خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکل کې بر فلم خودم دروم
هغه ستونزه چې اوس زور سره مخ یم دا دي چې کار نه لرم، نشم کولای آزاد وګرځم او یو کار ځانته پیدا کړم. او په هغه کې چې د ښځو لپاره ډیر محدودیتونه وضع شوي دي،
شخصا خودم سمستر
زه د پوهنتون په سلورم سمستر کې وم. اوس په کور کې بیکاره او بې تحصیله پاتې یم چې له امله یې په رواني ستونزو اخته شوی یم. ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره، ښوونځي ټول تړلې دي، ښځې د کار او زده کړې حق نه لري.
د بشري حقونو فعاله مریم معروف اروین هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو ځپل ورځ په ورځ زیاتېږي.
با گذشته هر روز
دی هر ورځی په تیریدو سره د ښځو وینجنو دی وحشتناک ځپلو شاهدان یو چې دا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. که څه هم نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او تر اوسه پورې د ژوند په بیلابیلو برخو کې پر ښځو او نجونو له خپلو لګول شویو بندیزونو څخه نه دي شاته شوي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
سلیرشتنه اسرائیلی سرتیری غزه کې وژل شوې دي. په غزه کې له حماس سره د جګړې له پایله ده د اسرائیلو تر ټولو ډیر تلفات دي. ورزو احمد تکل ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د اسرائیلو پوځنن اعلان وکړ چې په غزه کې سلیرشتنه سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوې دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړنګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرائیلي ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرائیلو پوځ وایي پیښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک پر راکټ ویشت چې د هغو امنیت یې نیولی و او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرائیلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرائیلي پوځ ویان دانیال هاګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرائیلي پوځیانو غوښتل د اسرائیل د سرحد په 600 مترې کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8مه د حماس په برید کې لخپلو مینو بې ځایه شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنی شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپله نننۍ وینا کې ژمنه وکړه چې پوځ به یې په غزه کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه وویل چې نن د اسرائیلو لپاره یوه ډیره بده ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ټلې لبري دروسته چې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. دا په دې سیمه کې د اسرایلی پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرایلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشې کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خبريالانو د توقيف پر وړاندې خنو سره سم یو شمېر هغه خبريالان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شي وایي خپل دندې پریخي دي. دوی له آزاد راډیو سره په مرکو کې ادا وکړه چې د طالبانو له زندانه په ضمانت خوشي شوي او نور نشي کولای د خبريالانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. ورزو سنا کاکړه چې نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر هغه خبریالان چې پخوا د طالبان حکومت لخوا نیول شوي او وروسته خوشي شوي وي، تر خوشي کېدو وروسته د خبریالانو په توګه خپلو کارونو ته دوام نشي ورکولی او خپلې دندې پرېښي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت له بنده د ضمانت په ورکولو سره خوشي شوي دي. یو افغان خبریال چې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ په تور د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی وی، له دې څخه ژمنه اخیستل شوی چې له داسې رسنیو سره همکاري ونه کړي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ستونزه دا وه چې باید له هغو رسنیو سره چې په بهر کې دي د افغانستان په اړه فعالیت لري کار ونه شي، او محدودیتونه دا وه چې موږ نشو کولی له هغوی سره کار وکړو. کله چې موږ خوشې کړو له موږ څخه یې تضمین واخیست. له بده مرغه تر اوسه بېکاره او په کور کې یم.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له توقیف څخه تر خوشي کېدو وروسته ورته ګواښونه شوي چې له همدې امله یې خپله دنده پریښوده او څو ځله یې د اوسېدو ځای بدل کړ.
موږ ته یې اختارونه راکول او په څپېړو یې وهلو. موږ ناستو، زموږ لاسونه یې تړلي وو، ټول وسایل یې رانه واخیستل. د قبرې له حافظې څخه یې ټول مواد پاک کړل. څو ورځې وروسته څو طالبان زموږ کور ته راغلل. وی ویل چې تاسو خبریالان ښه کار نه کوي او دا راز نوري خبرې. کله چې موږ ویل چې موږ زده کړې کړي او په ټلویزیون کې کار کوو، باید د ټولنې حقایق بیان کړو. وی ویل په حقایق پسې مه ګرځه، خپلې مېرمنې، زوی او لور پسې دی وګرځه چې در نه ورک نشي.
د دې خبریالانو د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی وایي د جاپان د کیودو خبری آژانس د خبریال احسان اکبری نیول او په کابل کې د هغه پر دفتر چاپی اچول په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست لخوا د رسنیو د سیستماتیک ځپلو ښکارندوی کوي. سی پی جی د دوشنبې په ورځ په اعلامیه کې د دې کمیټې د اسیا پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلی له قوله لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي او پرته له کوم شرطه د کیودو نیوز خبریال احسان اکبری خوشي کړي او د افغان خبریالانو د توقیف لړۍ ودروي. هغې ټینګار وکړ چې طالبان باید پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې خبریالانو ته په ازاده توګه د راپور ورکولو اجازه ورکوي. تر دې مخکې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د احسان اکبری د کورنۍ د غړو په حواله خبر ورکړی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ د مرغومي په 8مه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز ته له احضارولو وروسته نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په یوه پیغام کې د احسان اکبری نیول او د هغه د کار د وسایلو ضبطول تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د طالبانو زر ډلو ته د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په یو لږ شمېر مواردو کې د خبریالانو نیول د دوی د کار په تړاو تایید کړي او تل دا ادا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل زیات شوي او تیر کال یو شمېر افغان خبریالان په بهر کې فعالو رسنیو ته د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د ګردش اطلاعات خبري آژانس خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د مرغومي په 28مه د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي وو او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ضمانت له ورکولو وروسته خوشي شول.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیار وایي د روان کال درې اونۍ په کمه موده کې اتاوی افغان کډوال په پاکستان کې له دې هیواد څخه ایستلو په هدف نیول شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له دېرش زرو ډېر افغان کډوال د جبري ایستلو په موخه نیول شوي چې دا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د جنوري له پیل څخه د دې میاشتې تر اتلسمې نیټې اتاوی افغان کډوال له دې هیواد څخه د ایستلو په هدف نیول شوي دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې په 2023 کال کې دېرش زره او شپږ سوه شپېته کډوال خپل هیواد ته د ستنولو په نیت نیول شوي چې د یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. دغه سازمان وایي د پاکستان د حکومت لخوا له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو له اعلان وروسته د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د جنوري تر 13 پورې له دغه هیواد څخه 502,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. له یو این ایچ سی آر سره په مرکو کې د غوره ستنېدونکو د بیرته راستنېدو لاملونه له نیول کېدو ویره په ګرځېدو محدودیتونه له دوی څخه پیسې اخیستل او د کور د تړونونو په نوي کولو کې ستونزې بللې وې. یو این ایچ سی آر وایي له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر مخ په کمیدو دی او د دوی د ستنېدو کچه د نومبر په میاشت کې د ورځې له 3,000 څخه 600 تنو ته راټیټه شوې ده. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي که څه هم دوی د پناه غوښتنې د دوسیو په څېړلو کې له ستونزو سره مخ دي خو د پاکستاني پولیسو لخوا یې د اسنادو د کتلو بهیر د پخوا په پرتله کم شوی. په پیښور کې یو افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت او خصوصا د پولیسو چلن له افغان مهاجرینو سره د تیر پرتله لږ یو څه ښه شوی دی. او هغه دا چې څو ورځې د مخه زه خپل د پیښور نه اسلام آباد ته ولاړم، د لارې په اوږدو کې د پولیسو چک پوینټ سره مخ شوم او پولیسو ډېر یو ښه چلن شخصا د ما سره وکړ. فقط پوښتنه وکړه د کوم ځای څخه، ما ورته وویل چې زه افغانستان ما، حتی دوی زما پاسپورت او ویزا هم چک نکړه.
په پاکستان کې وبل افغان کډواله سوریا سادات وایي چې په خوا کور په کور پلټنې ډېرې وي خو اوس کمې شوې دي.
دیبن یک ما قبل بود کې پښتخانی خودم اومده بده
شو خو یو میاشت وړاندې د شپې په نه نیمو بجو پولیس مون کور ته راغلل، د اسناد او ویزو غوښتنې وکړه خو اوس په کومه سیمه کې چې موږ سي ګوتنی ولا او پلټنې خبر نشته. خیتا بهیر کم شوې وي،
شاید کمتر شوه باشه.
سره له دې هم دغه کډوال له یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ له نورو بنسټونو غواړي چې د دوی د پناه غوښتنې دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له اسنادو پرته د افغان کډوالو د نیولو بهیر پیل کړ چې له هغې وروسته سلګونه زره افغانان بیرته خپل هېواد ته ستنه شول. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هېوادونو په وار وار د دغه بهیر د درولو غوښتنه وکړه خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه دغه بهیر په بشپړه توګه نه دی درېدلی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله تعالی استاد جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وختن مسول چارواکو ور سوې موږ تامن ولسوالۍ کې دی مخابرات او ډېر ستونزه د ورور خلک ډېر پستوي دي سره دا خبره ور سوې. السلام علیکم
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو
ټول ته د زړه د کوم سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشاله وسئ چې زمونږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای که در تا تند تنگی لروغ در اغیر رانده لند خبرونه. تورخم لارن نیوزل بیا د خلګو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډو خونی مشر خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل د مهمه ترانزیتي لار چې لس ورځې مخکې تړل شوه نن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانیستل شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرکې درې چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل شو د طالبانو له چارواکو سره تر خبر وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم دروازه د جنوري په 13مه د پاکستاني چارواکو لخوا تړل شوې وه. د بخښ نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترضو افغان ښځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي. دې سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترضو ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منجې صدیقې د شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همداراز روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له حق محرومه کړې ده. تروسه طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. بل پلاوی امریکا ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان له یوې خوا غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او له بلې خوا د ښځو پر وړاندې داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي. او په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه شخص له قطره بیرته کورت راستون شوی و چې په کور کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ اوچت کړی و. د پیښور پولیس یو چارواکی ویلي دی چې پلار خپل زوی ته ویلي و چې دا بیرغ کته کړي، خو په منځ کې جنجال رامنځته شوی چې په پایله کې پلار یې پر زوی ډزې کړي او هغه یې وژلی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم ځکه حالات داسې شول چې کله موږ ز کار ته لاړم هغه برانه پاتیو بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مسایده کېدل زه هغه مهارتونه سه ما غوښتل په غونې کار وکړم یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا وه ونه شول سه کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي هغه د بازار لپاره په درد نه خوري نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي نوي مهارتونه زده کړي یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري سې ته پوهنتون ورته ولولې او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډیره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دا غزما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي هغه یو ډېر ساده ده بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅیږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او یا د هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړسي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي لږ په هر شي باندې پوهیږي چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل هغه باید وکتل سي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي په اداري مدیر دی نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي وکیل دی یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلای شي نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او لاغه څخه کوي په همتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي کوي په همتون په داخل کې نه وي د کولای شي په همتونه بهر یا په انلاین ډول دی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونه پارغیږي. نو د دې 40% دیر سلنه اله کار ته جذب سی، او 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وای، شخصي پانتون وای، یا هم نور زده کړې مخ کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بل اخره نیو مهارتونه زده کړي. تاسو نیو مهارتونه کې څه څه باید پام وکړي، دا وګورئ په کوم ځای کې د لسون سره مخته. یعنی کڅوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. کڅوک پر تیبي برخه کې، باید تیبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. کڅوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوند زده کولو پرته اوسنۍ ځوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل اخلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته، خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان جوړ کړی دی، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې دي کارافرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نسی کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر سوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو، او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ څپه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خواخه خده کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده، او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله بې خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
تاروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼای یم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د منګه ډېر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي، دوه طفلان لري، منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت هم مهمه ده، موږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر هم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د موږ د نیکو کمه ده، هلک هم عمر زندګي تباه کېږي، د جلی هم ځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تیر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډیر وی نو بیلیدایم ترنی شي او کوم غژوند خژوند چې د خزه خواند لپاره اړین او ضروری ده غژوند هم نشته راولای او دا کسر ژوند ترول چې غستا خوښ نه وی او تر پای دا کسر ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نام مغجلی ته سخت تمامیږي ځکه ژوند هغه وی چې ستا په زړه وی ته کې خوشاله اوسې ستا ټولې هیله او غوښتنې په کفسامه توګه تر سره شي دا څنګه چې ژوند ستا وی او کې دبل چا وی او څه څنګه غوړي لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په تر سره کړو داسې نه وی
جمیله وای کله چې خوري د هغې له خوخه پرته ورکړه او پلاری وسته هغې تاریخ ژوند ګوري فکر بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته د خپله خسرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې ور یې کړه نه دغې هیلې یې تا پاین زوانه کې د ټوکېدلو پر مهال یو تمرې کړلې ویره ژولې او څنګه هم هیڅ خوشاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ور کړل یا زما خور ور کړل زما د پلار مفکوره کې تغییر راوستو
ډېرې پلرونه او مایندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سیتربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلاني خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خو دا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا مولاده دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خو دوی به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي
مونږه مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنی یا لکوي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو مثال مخور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه ده چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکا دا دس د دس زه به دغه پریدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکي
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخ سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډېر کله ته الکان د خزې کیږي او دغه خزه نه خوښیږي همیشه په کور کې جنجال وي زه بله خزه کو یا یو نجلۍ نه غواړي تر کس سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښیږي او د خاوند ښځه نه خوښیږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوخه څومره مهمه ده او کچیرته د ځوانانو خوخه د نه قتل کیږي دوی باید څه وکړي په هم دیړه مولار واپو مصطفی او مرخیل سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم او عمرخیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
چشمان زمان